په پیښور کې د مازیګر څلور بجې شوې د اردوونکو د مشال ریډیو په دې بل غړای کې زما هارون بادشاہ سلامونه مزل بیا ومني په خبرونه کې پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او اونیس پروګرام د مشال ریډیوي مجله دروړو خو پیل خبرونه کوو انیسا اجمل به وړاندې کړي
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی په بنو کې په هدفي برید کې سلور تنه وشل شوې دي د خبر په تیرا کې اته پوسیان وشل شوې او د اوکراین چارواکي وایي چې په سومي سیمه کې د روسیې په برید کې شپږ تنه وشل شوې دي د خبرونو تفصیل د بنو پولیس او ځایي خلک وایي چې نن ناپیژندلو وسلوالو په جاني خیلو کې د سیمې یو مشر شودي خیل ملک او دغه د کورنۍ غړي په هدفي برید کې وشلې دي په جاني خیلو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو غړي لطیف وزیر مشال ریډیو ته ویل چې ناپیژندلو وسلوالو د ملک شودي خیل په ګاډي برید وکړ چې پکې نوموړی د غرواره د کورنۍ یوه ښځه او ډرایور وشل شوي دي لطیف وزیر وایي چې په برید کې د یوې ښځې او درې ماشومانو په ګډون شپږ تنه زخمیان شوي هم دي د شودي خیل په ګاډي هغه مهال برید وشو چې نوموړی سره د کورنۍ لغړو له خپلې سیمې د بنو په لور روان و پولیس چارواکو د نوم نه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته یوازې دومره ویلي چې د پیښې پلټنې کوي او د نامعلومه کسانو ضد یې مقدمه درج کړې ده د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې الته چارواکي وایي چې د بنو په وزیر سب ډیویژن کې ناپیژندو وسلوالو و پولیس والا تختولی دي د بنو پولیسو مشر ضیاءالدین احمد بیګاش په بنو پریس کلب کې خبریالانو ته د پیښې پخلی وکړ او زیات اکراد چې د لټون عملیات یې پیل کړي او ناکبندۍ یې لګولې دي پولیس وایي چې پرون ماښام وسلوال د وزیر سب ډیویژن په غریزه سیمه کې پر اوچا پولیس پوستا ورغلل او الته موجود پولیسان یې لسان سره بوتلې دي تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې د پیښې ذمهواري نه ده منلې په خیبر ضلع کې امنیتي چارواکي وایي چې د نومبر په ولسمه په تیرا میدان کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه اته پوځیان وژل شوي دي په خیبر ضلع کې د امنیتي ادارې او چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط نن مشال ریډیو ته ویل چې د نومبر په ولسمه په تیرا میدان کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ نښته وشوه چې پکې پنځه پوځیان زخمیان شوي هم دي د مشال ریډیو خبریال وایي چې له دې پیښې وروسته د تیرو دریو ورځو راهیسې په تیرا میدان کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ په مختلفو ځایونو کې نور نښتې هم شوي دي چې پکې د مرګ ژوبلې په اړه پوره معلومات لا مخې ته نه دي راغلي بلخوا د تیرا په باغ مرکز کې د امنیتي حالاتو له وجې له نومبر ولسمې راهیسې بازارونه بندي او د خلکو په تګ راتګ بندیز لګول شوی دی وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي د کویټې له ملتانی سیمې څخه د یو ماشوم صبر خان تر تختونې وروسته نن د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې کار بندې استه لس کلن مصبر خان د کویټې د یو صراف راز محمد زوی دی پولیس ویلي چې مصبر خان د نومبر په 15مه د کویټې له ملتانی سیمې څخه هغه مهال دریو کسانو وتښتو چې مدرسې ته روان وو د کار بندې اعلان د بلوچستان مرکزي انجمن تاجران کړی دی د یادې ټولنې مشر عبدالرحیم کاکړ مشال ریډیو ته ویلي چې د کار بندې لارې له حکومت غواړي چې مصبر خان دې سر تر سره له تختونکو راخوشي کړي
دا یو ناسور دی زمر د تاجران د پاره او دا یو ډیر غلط کار دی چې کشنی الکوان غلا کوا د سکول د بینه سیکټر ته کوا او بیا 5 کروڑ 6 کروڑ پی طلبا دا ډیر غلط رواج دی په دې باندې زمر کانداري زمر کاروبار ګرد تبا کیږي او مر چاته دا اجازه نور کو چا غد زمر کاروبار تبا کی نو د دې د پاره مر کول پی چې جاج او دا احتجاج بدرا غو پر جاری چې درڅو پر د دیالک بازیابی نه یسوي
د مصبر خان د تختونې پر ضد د بلوچستان په بیلو سیمو کې د نومبر له 15مې احتجاجونه پیل شوي دي او کورنۍ بیا د صوبایي سملې مخې ته پر لت وهلې دي بلخوا د صوبایي حکومت ویاند شاهدرند مشال ریډیو ته ویلي چې د مصبر خان د موندلو لپاره هڅې روانې دي تر اوسه کومې ډلې یا تختونکو په دې اړه څه نه دي ویلي د خبر پختونخوا په ټانګ کې د پولیو یا ګزړنې یو کیس ثبت شوی دی په پاکستان کې د پولیو مخنیوي ادارې نن په یو بیان کې ویلي چې د ټانګ په ملاسی یونین کونسل کې د شلو میاشتو په یوې ماشومه کې د پولیو وایرس تصدیق شوی دی د سږ کال په ټانګ کې دویم ماشوم دی چې پولیو وایرس وهلی دی په روان کال کې په پاکستان کې د پولیو 50 کیسونه رپورټ شوي دي په اسلام آباد کې د دوه میاشتو لپاره دفاع یو سل سلور سلوېختمه لګول شوي او په هر ډول مذهبي او سیاسي اجتماع به بندیز وي. د اسلام آباد مرستیال ډپټي کمشنر لخوا پرون په دې لړ کې باقاعده اعلامیه خپره شوې چې پکې ویل شوي چې په یاد ښار کې به له 500 یا له دې د زیاتو کسانو پر راغونډېدو بندیز وي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان تحریک انصاف د خپل رهبر عمران خان او د ګوند د نورو غړو د خوشي کولو لپاره د نومبر په 24 په اسلام آباد کې احتجاج اعلان کړی دی. او د اوکراین په سومي سیمه کې پوځي چارواکو نن ویلي چې په هلو خیف ښار کې بیګا شپه د روسیې په تازه برید کې د یو ماشوم په ګډون 6 تنه وژل شوي او 12 تنه زخمیان شوي دي. چارواکو زیاته کړې چې په برید کې د استوګنې په یو ځای په نښه کړل شوی دی. چارواکو ویلي چې د ژغورنې عملیات دوام لري او کېدای شي چې د ودانۍ تر ملبې لاندې نور کسان هم ګیر پاتې وي. د خبرونو پای
د مشال ریډیو خبرونه مولانی سی اجمل اورید لس پرا شو رپورټونو ته وسلوالو نن سهار بلون تنزدې په جان خیلو کې د غسیمې قومي مشر ملک شودی خیل په هدفي برید کې وجل دي. د سیمې خلکو مشال ورو ته ویلي چې لغه سره په گاډي کې سپاره درې نور کسان هم وجل شوي دي. په غبرید کې د شپږو کسانو د جوبلې دو خبر هم دي. پولیسو دا پیښه تایید کړې او ویلي چې د نامعلومو وسلوالو پر ضد به مقدمه درجه وي. بلخوا د بنو پولیسو مشر ضیاءالدین بیګا په بنو پریس کلب کې خبریالانو ته وویل چې وسلوالو پرون د بنو په وزیر سب ډیویژن کې د پولیسو پر یوې پوستې حمله کړې او اوه سرتیري تښتولي دي. د دواړو حملو ذمهواري تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې منلې نه ده. تفصیل عمر وزیر راکوي.
د پولیسو او ځایي خلکو په وینا وسلوالو نن سهار د بنو جاني خیلو کې د سیمې نامتو مشر شودی خیل ملک په ګاډي برید کړي. نوموړی سره د خپل وراره ډرایور او خزینه په موقع وژلې. شپږ کسان یې ژوبل کړي دي. په ژوبل شوو کې هم یوه خزینه، درې ماشومان او دوه سړي شامل دي. د جاني خیلو پښتون ژغورنې غورځنګ غړو ګران وزیر لطیف وزیري او نورو مشال ریډیو ته وویل چې دغه برید نن سهار جاني خیل سی پیک سړک باندې شوه. د دوی په وینا مخپټو وسلوالو د جاني خیلو نامتو مشر شودی خیل ملک په ګاډي هغه مهال برید کړي چې د سیمې نه بنو ته روان ول. د سیمې اوسیدونکو په وینا وسلوالو برید کې شودی خیل ملک دغه د کور یوه خزینه، هغه وراره او ډرایور په موقع وژل شوي. د خزینه ماشومانو په ګډون شپږ نور ژوبل شوي دي. دوی وایي چې شودی خیل ملک د هغه کور د غغړی په خپل ګاډي ډاډسن کې د جاني خیلو نه بنو تر روان ول. پولیسو د پیښې په اړه هم دومره وویل چې پلاټن یې کړی. د نامعلومو وسلوالو ضد مقدمه درج کولی شي. شودی خیل ملک د جاني خیلو وړي کې سیمې اوسیدونکي وو. د سیمې مخاور مشر او جرګامار وو. د دې وړاندې هم جاني خیلو کې ګڼ ځایي مشران مخاور د وسلوالو لخوا هدفي بریدونو کې په نښه شوي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې د پیښې په اړه د ځایي مشرانو سلام مشورې روانې دي. راتلونکي لای عمل ټاکي. تر اوسه کمې وسلوالې ډلې د برید ذمهواري نه دي منلې. بل طرف د پولیسو په وینا بنو وزیر سب ډویژن روچا پوستې نه وسلوالو اووه پولیس سرتیري د وسلو سره بولي. د بنو پولیسو مشر ضیاءالدین احمد بیګاش په بنو پریس کلب خبریالانو ته د پیښې تصدیق کړي او ویلي دي چې پولیسو د لټون عملیات پیل کړي، نکه بنده یې لګولې. پولیس وایي چې د نومبر په 13 ماښام وروسته وسلوالو د وزیر سب ډویژن یا پخوانی نیم قبایلي سیمه غرایزه سیمه روچا پوستا باندې ورغلي. په پوستا کې موجود او پولیس سرتیری اغوا کړي لزان سره د وسلو بولی دي. د دوی په وینا اغوا شو کې سلیم، عقل رحمان، میواجان، روشان، عبدالمالک، نعمت الله او شاد محمد شامل دي. تر اوسه کمې وسلوالې ډلې ذمهواري نه دي منلې. بنو جاني خیل لکی مروت او وزیرستانونو کې یو ځل بیا هدفي او وسلوال بریدونو کې زیاتوالی راغلی. د غلطه د پولیسو فوز او وسلوالو ترمن نخته هم زیاتې شوې. ځایي ولس د روانې نامنۍ زید پر لپسې احتجاجونه جرګې کړې او حکومت فوز نه د امنیت ټینګښت غوښتنې تکرار کړې دي. بل طرف حکومت فوز هم په وار وارې دعوه کړې چې امنیت ټینګښت لپاره هڅې دوام لري. وسلوالو زید یې هدفي عملیات روان دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د کوټه د تاجرانو اتحادی په غوښتنه په خار کې بشپړ کاربندیز دی. د هړتال هم په کوټه کې څو ورځې وړاندې د مصور خان په نوم د ولس کلن ماشوم د تختونې پر ضد شوی دی. د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د مخکښانو تر څنګ د پښتون ژغورنې غورځنګ ځایي غړو هم د منصور د اغوا پیښه غندلې او حکومت یې ملامت کړی دی چې د خلکو د سر او مال د حفاظت په چارو کې پاتې راغلی دی. بلخوا د بلوچستان حکومت ویلي چې د هغه ماشوم د موندلو لپاره یې هڅې تیزی کړي دي. ایوب ترین رپورټ راکوي.
د کاربندیز اعلان د بیلابیلو سیاسي جماعتو په مرسته د مرکزی انجمن تاجران لخوا سوی دی. دوی د احتجاج په توګه دا کاربندیز دغه وروسته کړی دی کله چې د نومبر په 15مه نیټه د کوټې ملتانی ملي څخه یو لس کلن ماشوم مصور خان د پولیسو په خبره هغه وخت رو وسلوالو کسانو تښتولی دی کله چې هغه د کور څخه په یو سوزوکي موټر کې د مدرسې په لور روان و. څوک چې تر اوسه نه دی میندل سوی. د مرکزی انجمن تاجران بلوچستان مشر او دریم کاکړ د نومبر د مستی په نونسم نیټه و مشال لیډو ته کړي چې په جرمونو کې ککړن خلګو لپاره اغوا برای تاوان او سیو کاروبار ګرځیدلې دي.
نن م په ټوله کوټه شهر کې شته ډونه تال دي. زه د ټوله تاجرانو شکریا ادا کوم چې د رضاکارانه تور خپل کاروبار بند کړی دی او په دې غم کې د داغمجنی کورنۍ سره شریک دي. نو دا یو ناسور دی زموږ د تاجرانو لپاره او دا یو ډیر غلط کار دی چې شنیال خوان غلا کوا دي سکول د بین سیکټ ته کوا او بیا 5 کروڑ 6 کروڑ پی طلبا دا ډیر غلط رواج دی. په دې باندې زموږ کانداري زموږ کاروبار ګرځ تبا کیږي. دا احتجاج به دراغو پر جاری چې درڅو پرې د دیالک بازیابی نه یسوي.
بل غاړي ته د لسکلن ماشوم مصور خان دا غوا په ز د بلوچستان اسمبلی و مخته احتجاجي پرلات نندرم ورځ هم روان دی. پرلات په خپل وینا کې د پښتون ژغورنې غورزنګ صوبایي کوارډینیټر نور باچا پر ولزغ کړی دی چې هغه دی په صوبه کې د نامنې د پرله پسې پیښو په ځد راوځي.
مصور خان مصوبا زیابا بیا چې کمیټې کوم نوې لایې مال لانوي نو په کار غاده په دې کوټه شار کې یو لوی پولیسي پاسون اعلان کی ټول کوټه شار باندې موږ خلک باید ورته راوځو. مصور خان غواړو دا زموږ د کام یو ټیسټ کیس دی.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مرستیال سکتر او عبدالرشید ناصر د نومبر په 19مه نیټه د مشال ریډیو سره په خبرو کې پوښتنه وکړه چې د کوټ په ګډون د صوبې د امنیت په خاطر هر کال پاروبور کوي مصرف کیږي په څه ډول د کوټ شار د منسخه ماشوم تشتول کیږي.
موږ دوی څه مطالبه د زموږ ځانو د مال تحفظ د ریاست ذمہواري ده. مصور بیخي ماشوم دی طالب علم دی د دې اغوا ډېر لمه فکریا ده په خوا غټ خلک اغوا کېدل او مسله نه و د سکول کې دی ګاډي اره خلک سرازی وین درئی او د وین څه یو ماشوم شو کې پرابو پر موږ نه چوش تر څو پورې مصورنی بازیابه کړی.
بل بل ته د بلوچستان د حکومت لخوا ویل شوی دی چې د لسکنن ماشوم مصور خان د مندنې په خاطر هڅې ګړندې کړې دي خو تر دم غړي پورې څوک نه دی مندلې او نه هم ای وېډلې د دوستی پیش ذمہواری قبل کړې ده. د خبره د حکومت بلوچستان ویان شایدرین د نومبر په 13مه نیټه و مشال ریډیو ته وکړه او وی ویل چې د دوی لمړی هڅه د مصور خان په حفاظت سره راخوش کول دي.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټول مطالب ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکې په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تستاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
مشال ریڈیو ته وګورئ. دونکو د واکمن ګوند پاکستان مسلم لیگ نون یو مخکخه او دفاع وزیر خواجه آصف ویلي چې حکومت له مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف سره د خبرو وړاندیز کړی دی. نوموړي زیاته کړې چې دوی د پی ټی آی بنسټګر عمران خان ته مخکې هم څو وارې د مذاکرات ویلي، خو دغه په خبره چې هغه یوازې له پوه سره په خبرو کې دلچسپي لري. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان تحریک انصاف د عمران خان د خوشي کولو او د شپږویشتم آئینی ترمیم لغوه کولو لپاره د نومبر پر 24مه په اسلام آباد کې احتجاج پلان کړی دی. بلخوا د تحریک انصاف یو مشر شیخ وقاص اکرم ویلي چې ګوند یې له احتجاج وړاندې له هیچ چا سره خبرې کول نه غواړي. خو د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علی امین ګنډپور بیا ویلي چې هغه د عمران خان د خوشي کولو لپاره له پوه سره خبرو ته تیار دی. راشد خټک معلومات راکوي.
په پاکستان کې وقدار مسلم لیگ نون د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف ته د خبرو اترو وړاندیز کړی دی. تحریک انصاف د خپل زندانی بنسټګر عمران خان د زندان نه خوشی کولو او د شپږویشتم آئینی ترمیم لغوه کولو لپاره په 24 نومبر په اسلام آباد کې د احتجاج کولو اعلان کړی دی. په 18 نومبر په سیالکوټ کې د ژورنالیستانو سره د خبرو په مهال د مسلم لیگ نون یو مشر او د دفاع وزیر خواجه آصف اوویل چې دوی د تحریک انصاف سره خبرو اترو ته تیار دي. خدای هم اوویل چې د تحریک انصاف احتجاج به ناکام وي. خواجه آصف اوویل چې عمران خان صرف د پوه سره خبرو اترو کول غواړي، ګنی د حکومت لخوا ورته هر وخت خبرو اترو وړاندیز شوی دی. اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې بیورو چیف او تجزیه نگار امیر وسیم مشال رډیو ته وویل چې حکومت او پوځ بیا بیا د تحریک انصاف نه غوښتنه کوي چې د تیر کال 9 مئی په احتجاج بخنه وغواړي، چې د عمران خان د نیول کېدو نه پس شوی وو او پوځي تاسیساتو ته پکې زیان رسېدلی وو. خو دا ځل د خواجه آصف په خبرو کې د 9 مئی ذکر نشته او دا یوه نوې خبره ده.
یہ جو خواجہ آصف صاحب نے ٹاکس کی آفر کی ہے،
خواجہ آصف چہ خبروں تر حکم وړاندیز کړی دی، ماته پته کې څه سنجیدگی په نظر نه راځي، ځکه چې د تحریک انصاف وختونه د منلو نه دی. عمران خان د زندان نه د عدالت په امر یا د پوسره د خبرو تر دلارې را خوشی کیدای شي، خو حکومت دا وړاندیز ځکه کړی دی چې کسباره تحریک انصاف خلاف کوم ګام پورته کوي نو یو بهانه به وي ورسره چې مونږ خو لومړی دوی ته د خبرو تر وړاندیز کړی وو، حالانکه دوی هم پیږي چې تحریک انصاف اوس د خبرو تر په موډ کې نه دی.
پی ٹی آئی جو ہے اس وقت ان سے ٹاکس کے موڈ میں نہیں ہے.
د تحریک انصاف یو مشر شیخ وقاص اکرم د حکومت یا پوه سره د خبرو اترو امکان رد کړی دی. په 18 نومبر د جی ټی یو سره د خبرو په وخت هغه وویل چې دوی به د احتجاج د وړاندې د هیڅ سره هم خبرې اترې نه کوي او تر هغې به خپل احتجاج ته دوام ورکوي تر څو پورې خپل اهداف ترلاسه کړي نه وي. البته د تحریک انصاف یو بل مشر او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنډاپور د نیوز ورځپاڼې ته ویلي چې هغه د پوه سره د عمران خان د زندان له خلاصولو او د احتجاج په اړه خبرو اترو ته تیار دی او د اپیکس کمیټې په غونډه کې به د پوه مشرانو سره په دې هکله خبرې کوي. په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایریکټر نیوز او تجزیه نگار مبارک علی مشال رډیو ته وویل چې د تحریک انصاف د ټول سیاست اساس په احتجاج دی او د احتجاج نه بغیر د دې ګوند سیاست ته ختمېدو ویره ده، ځکه د 24 نومبر د احتجاج لپاره هم ډېرې تیاریانې پیل کړې دي.
او ډېر وار خو چې کومه د پاکستان تحریک انصاف باندې چیرمن نه په خپل باندې دغه لخوا کال لے او د هغه چې کومه کور ودانه د بشرا بیبي هغه په اول ځل مونږ ولیدا چې بالکل فعال شوه دا او په خیبر پختونخوا د وزیر اعلی په کور کې ناشته ده او په باقاعده توګه چې کومه 13 ورځې میټینګ شوه او د هغې نه چې کومه خبرونه مخته راغلي دي، صوبایي اسمبلی ممبرانو ته د 15000 تنانو راوستو او د قومي اسمبلی چې کومه غړي دي د پاکستان تحریک انصاف هغوی ته د 10000 تنانو راوستلو د یو شرطي خوده ده، ځکه موجوده حکومت چې کومه ده یا استابلیشمنت ورسره ډیر زیات پسندیدګي سره دی معاملې ته ګوري.
وزیر اعظم شهباز شریف نن یعنی په 13 نومبر د اپیکس کمیټې غونډه راوخته و. تاکل شوی و چې د پوز د مشرتابه نه علاوه به د علی امین ګنډاپور په شمول د سلور وړو صوبو وزرای اعلی په دې کې ګډون کوي، خو وروسته دغه غونډه وزنډول شو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ترنا لاندې
50 کال کې د دې ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلور کې خدای نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او سیاسي خلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور یک موږ د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غاره د لاسه یاد لري لوګي لاسه نو دوی سره سم زمنګ څنګه نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دومره آزاد دی، څومره د فوج مشر دی، څومره د پاکستان پولیس مشر دی، د ټولوال خلک د سی پورته کړي کلاشن کو زناړې ساتولې، دغه خلکو منظر نه ختم شي. دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس.
دا بحث د هرې چهارشنبه پر ورځ د ماجیګر په څلور دمی او د زیارت پر ورځ د سهار پر لسنی بجې اوریدای شي.
د کراچای نرخزیان وایي حکومت دی ورته حکونه او تحفظ ورکړي. دوی پرون د یوې خبري غونډې پر مهال ویل چې په ټولنه کې د نرخزیانو پر ضد تشدد او تعصب مخ په زیاتېدو دی. دوی په وراثت او د ژوند په نورو برخو کې د ځان لپاره د نورو خلکو په څیر اسانتیاوي غواړي. او د غوښتنې پرون په خبري کانفرنس کې هم کړی دا د سند حکومت لا هم د خزانو د تازه څرګندونو په اړه سندې ویلي. خو د نومبر پر 14 د غصبي تعلیم محکمې د خزانو د زده کړو نو کړیو لپاره ٹرانس جینڈر ایجوکیشن پالیسی پنوم یو پروگرام منظور کړی دی او دا غي اجرای کړی دا. تفصیل بعد نیاز علی پتی رپورٹ کې وورو.
پرون د نومبر په 13 په کراچی پریس کلب کې د خبری غونډې په محل نرخزیانو ویل دوی په ټولنه کې د تاوتریخوالی او تعصب ښکار دي. دوی د حکومت پولیسو او قانون پیل کوونکو ادارو څخه د خپلو حقونو ساتنې غوښتنه وکړه. د خبری غونډې په محل د نرخزیانو د کراچی مشري بندیارانا ویل باید ټولنه نرخزیانو ته په وراثت تعلیم روزګار کې مساوي حقونه ورکړي او ټینګار وکړو چې دوی ته دې په ټولو ادارو کې د کار کولو مساوي حق ورکړي شي.
عام لوکو کو حکمرانو کو
دا وایا مخالکو حکومتونو او ټولو ته دا وایم چې مونږ هم انسانان یو، مونږ هم د دې ټولنې برخه یو، زمونږ حقونه دې ومني او هغه دې راکړي. نرخزیانو ته په وراثت کې برخه پکار ده. دا عام خلکو په شان تعلیم غواړو، د روزګار لپاره په هر څانګه کې مساوي حق غواړو. دا هیڅ د منلو نه ده چې مونږ به ټول عمر کډا کوو او په خیر به خپل گزاره کوو. مونږ هیڅ چلا نه غواړو، هر هغه څه غواړو چې د پاکستانیانو حق دی. بندیارانا زیاته کړي دوی بیا بیا خپلې غوښتنې تکراروي خو یو حکومت ورته هم تر اوسه بنیادي حقونه نه دي ورکړي. د خبری غونډې په محل د نرخزیانو یوې بلې مشرې شهزادی رای بیا وویل د نرخزیانو د حقونو د تحفظ قانون چې په 2013 کال کې جوړ شوی و بیرته غستل شوی دی او د دې له امله دوی د خپل بنیادي حقونو نه محرومه شوی دي. دا وایي حکومت لومبه دوی رجسټر کړل، بیا د دوی شناختی کارډونو او نورو اسنادو جوړول هم پیل شول. خو چې کله وفاقي شریع عدالت په پریکړه حکومت د نرخزیانو د تحفظ قانون بیرته واخیست نو د دوی ټول کار ودرېدو. اوس هم د ګڼو نرخزیانو شناختی کارډونه تړل شوي دي. بیا چې د کومو نرخزیانو د شناختی کارډونو موده ختمه شوي حکومت هغه هم نه غصبي. نو ځکه موږ وایو چې حکومت زمنګ سره ډبل گیم کړی دی. دا په داسې حال کې چې په 2013 کال کې په پاکستان کې د نرخزیانو د حقونو ساتنې قانون ٹرانس جینڈر ایکٹ جوړ شوی وو چې پکې نرخزیانو ته د تعلیم، وراثت او ملازمت په شمول ځینې بنیادی حقونه ورکړی شوی وو. خو بیا په 2013 کال کې وفاقي شریع عدالت د نرخزیانو د حقونو قانون پر ضد د درخواستونو په اړه پریکړه کړې وه او ویلي وو چې نرخزیان نه خپل جنس بدلولی شي او نه ځان د ښځې یا سړی په توګه یادولی شي. په پریکړه کې راغلی وو که څوک پیدایشي ښځه یا سړی وي او ځان ته نرخزی وایي نو دا به د شریعت په ضد عمل وي. شهزادی رائے زیاته تکړې د پاکستان د شمیرنې ادارې د 2013 کال په سرشمیرنه کې د دوی شمیرې ډېرې کمی خودل شوې دي. د 2013 کال د پاکستان د شمیرنې ادارې تفصيلات ښایي چې په ګرد هیواد کې د نرخزیانو شمیر 43,321 دی چې په سن صوبه کې بیا 43,222 نرخزیان ژوند کوي. د خبری غونډې په مهال رادیا کول بیا وویل په روغتونونو کې دوی ته اسانتیاوي نشته، په سرکاري روغتونونو کې د دوی درملنه هم نه کیږي. نوموړي په سرکاري روغتونونو کې د نرخزیانو لپاره د ځانګړي کلینیکونو جوړولو غوښتنه کړې ده. دا وایي ولې نرخزی انسان ته تور جړې نشي کېدی، کینسر ورته نشي کېدی، د نورو ناروغو هم ښکار کېدی شي. خو دلته موږ ته په سرکاري روغتونونو کې هیڅ اسانتیاوي نشته. موږ چې کوم روغتون ته ځو ډاکټران نرسان هر څوک زموږ نه ډډه کوي. په سرکاري روغتونونو کې زموږ سره دا چلند کېږي او شخصي روغتونونو کې موږ د علاج لګښت نشو زغملی. د خبری غونډې په محل نرخزیان وویل په ټولنیزو رسنیو د دوی په ضد د نفرت ډکو سرګندونو په ضد باید سخت قانوني ګامونه واخیستل شي. د سن حکومت د نرخزیانو د دې تازه خبری غونډې په اړه سندي ویلي. خو د نومبر په 14 سن حکومت د تعلیم محکمې د نرخزیانو د زده کړو او نوکرو لپاره ټرانس جینډر ایجوکیشن پالیسي منظوره کړې ده چې له مخې په سکولونو، کالجونو، پوهنتونونو کې به نرخزیانو ته هم د داخلو ورکولو اجازه وي او نوکرو کې به ورته هم برخه ورکول کیږي. د نرخزیانو په وینا چې سخت کال دوی د مورت مارچ غونډه به د نومبر په 14 د سن صوبې په حیدرآباد کې ترسره کوي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. منګ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
د پاکستان د شماریاتو اداره وایي په هغه هیواد کې تر پنجابۍ وروسته پښتو د زیاتو وګړو مورنۍ ژبه ده. د دې ادارې رپورټ ښیي چې پنجابي د 8 کروڑ او یو کم 90 او پښتو بیا د 4 کروڑ او 6.25 لک خلکو مورنۍ ژبه ده. د دې ادارې په پاکستان کې د یو شمېر نورو ژبو د ویونکو شمیر هم په ډاګه کړی دی. دا په داسې حال کې چې پاکستان کې اردو د قومي ژبې په توګه منل شوې. خود ژبپوهانو تر څنګ د چارو ځینې شنونکي هم وایي چې حکومت باید مورنیو ژبو ته ارزښت ورکړي او هغه د تعلیم، دفتر او بازار ژبې وګرځوي. د موضوع تفصیل د اسما ګل په رپورټ کې.
د پاکستان قومي شماریاتي ادارې لخوا د نومبر په 15 جاری شوې شمیرې ښایي په دې هیواد کې د ژبو مختلفې برخې موجودې دي. په دغه ژبو کې تر ټولو لویه برخه د پنجابۍ ده او دویمه د پښتو ده چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په زیاتره سیمو کې ویل کیږي، او د دې سره بیا نوې ژبې لکه شینا، بلتی، کالاشا او کوستانی هم شامله شوې ده. دا چې د مورنۍ ژبې ارزښت څه دی، په دې اړه پیښور کې د هنکو او اردو ژبې شاعر او لیکوال ناصر علي سید وایي د کلتوري اقدارو ژوندي ساتلو لپاره مورنۍ ژبو کې لیک لوست ضروری دی. د نوموړي په وینا خیبر پښتونخوا کې زیاتر خلک پښتو وایي، خپل مورنۍ ژبه یې هم بولي، ولی بیا هم په یاد ژبه کې د لیک لوست جوګه نه وي. باید راتلونکي نسل د خپل ژبې او ادب نه خبر ساتلو لپاره ګامونه پورته کړل شي.
چې د هر چا چې خپل خپل مورنۍ ژبه ده او ورسره مینه کوي، کاغه پنجابي ده که سندي ده که هندکو ده که شینه بلتی ده او دغه سه پښتو هم. پښتو خو خیر یو صرف ژبه نه ده، دا یو مکمل یو ضابطه حیات هم ده. خو چې تر کومه پورې د یو ژبې سره کم از کم مقامي طور باندې هغه که د سیاست ژبه نه وي، هغه د معیشت ژبه نه وي او د کلتور ژبه نه وي، بیا مې یقین نه شي چې دا ژبه تر لرې پورې لاړه شي.
بل اړخ ته له کوټې د پښتو اکیډمۍ پخوانی مشر خلیل باور بیا وای، پاکستان کې وینکو ټولو ژبې له اهمیت وړ دي، ولی پښتو له ټولو زړو وینکو ژبو کې یو ده چې وخت یې دو سره یې ترقی کړی، او په خاصه توګه بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې کچری پښتو د دفتری ژبې په توګه معرفي شي، نو نوې نسل به د ویلو په شمول په اسانۍ لیکلی او لوستلی هم شي.
پاکستان کې د ځینو سیاسي وجوهاتو له کبله سرشمیرنه سمه نه کیږي، کسه وي نو ممکن دی چې دا پښتنو یا پښتو ویونکو شمیر تر دې هم زیات شول سوی وي. چې څه وخت کلتور بدلیږي، کار د آلات او اوزار بدلیږي، د خلکو سوچ او فکر ورسره بدلیږي، نو ژبه په خپل لاغوي سره ځان سره بدلوي. نو په دغه حواله باندې خو پښتو بالکل مړه ژبه ده، وخت سره د وخت له تقاضو سره سم روانه ده. او بل دا دی چې دغه رسنۍ دي که په پښتو باندې چینلونه وي، پښتو باندې اخبار او رسالې وي، بیا هم ژبه چې ده هغه ترقی کوي.
د خیبر پښتونخوا مردان سیمې سره تعلق لرونکي لیکوال نورالبشر نوید وایي د هر یوې مورنۍ ژبې اهمیت په خپل ځای دی، ولی د پښتون روایاتو سره سم په ټولنیز کچ خپل ژبه کې لیک لوست مهم دی، باید چې په نصاب کې لازمي برخه وګرځول شي.
مورنۍ ژبه د یو قام د شناخت لپاره بنیادی سیز دی، ځکه چې شناخت په مور کېږي. موږ دا بدقسمتي لرو چې دلته اوسه پورې پښتو نه د تعلیم ژبه ده، نه د روزګار ژبه ده، نه د معاش ژبه ده، نه د اسمبلی او د عدالت ژبه ده، نه د داسې ادارو ژبه ده چې هغه ټول پښتانه دي. او ډېر پښتانه خبره کوي چې یاره زمونږ قامي ژبه اردو ده. قام خو هغه یا چې ژبه لري، ژبه قام لري، دا بېله خبره ده چې اوسه پورې لکه حکومتي ادارو پښتو ته هغه اهمیت نه دی ورکړی چې د قام په حیثیت باندې زمونږ د مورنو ژبو حق جوړیږي.
د 2023 کال له پاکستان سرشمیرنې ښایي د پنجابۍ او پښتو وروسته سندي ژبه د 3.4 کروڑ خلکو مورنۍ ژبه ده چې په سند صوبه کې ویل کیږي. سرایکي ژبه د 2.8 کروڑ خلکو مورنۍ ژبه ده چې د پنجاب په جنوبي برخو کې ویل کیږي. د پاکستان ملي ژبه اردو د ټولو نفوسو یوازې 2.2 کروڑ خلک وایي. په بلوچستان کې ویل کیدونکې بلوچي ژبه د 1.1 لک 3 زره خلکو مورنۍ ژبه ده. آسما ګل، مشال ریڈیو، پیخبر.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
مشال ریڈیو داردون کو پیخور کے د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. اوس تر 19 پروګرام د مشال ریډوي مجله اورو. په خبرونه کې چې نجیب امیر جوړوي تاسو بیلابیل ادبی مطالب او هم رکه اوریدای شئ.
د مشال ریډیوي مجله د مشال ریډیوي مجلې ګرانو ریدونکو ستړي مشه دا ونه په خبرونه کې په پښین کې د کتابونو د وی میلې راپور درته وړاندې کوو. ورپسې دوه لنډې کیسې درته وړاندې کوو چې یو یې یو تنکی زلمی لیکلې او بل یې د اوس مهال د معاصر پښتو ادب د یو پیژندل شوي لیکوال لیکلې شوې کیسه ده. زلمی لیکوال لقمان مومند او معاصر لیکوال عبدالوکیل سلامل شینوار دی. د خبرونې په پای کې د فلم سټار امان د مرکې یو بله برخه هم دروو. بدرګه مو کړئ. قسم پښتانه لیکوالان اکثره وخت ګیله کوي چې کتابونه خرڅلاو نه لري، خو د دې باوجود هم په ځینو سیمو کې وخت په وخت کتابونو میلې جوړیږي چې خلک ورته راټولیږي او د خپلې خوښې کتابونه اخلي. همداسې یوه میله په تیرو ورځو کې د بلوچستان په پښین سیمه کې هم جوړه شوې وه چې پکې د شاعرۍ، لنډو کیسو، ناولونو ترڅنګ نور قسمه کتابونه هم د نندارې او خرڅلاو لپاره ایښودل شوي وو. د مشال لړیو خبریال سمت شبنم چې میلې ته ورغلی و موږ ته یې دا رپورټ راستولی دی.
ما د بلوچستان په پښتون مېشته پښین سیمه کې د سړک پر غاړه دوه ورځنۍ د کتابونو میله جوړه شوې وه. یادې میلې ته د پښتو ادب، تاریخ، کلتور، شعر او شاعري او ګڼ نثري کتابونه راوړل شوي وو چې د کتاب د مینوالو زیاته ګڼه ګوڼه ورباندې لیدل کېده. د پښین اوسېدونکي لیکوال او شاعر غزنبی پښتون مشال ډټول چې د کتابونو دا ډول میلې جوړول د پښتنو د نوي کول لپاره ډېر ګټور ثابتېږي چې هغوی د خپل ادب، تاریخ او کلتور سره آشنا کوي.
دا نن چې کوم کتاب میله لګېدلې ده نو دا یو ښه پیشرفت دی، دا یو ډېر ښه ګام دی چې دا نوې کل ورسره بلدیږي. دا وار په وار د پنځه میاشتې مخکې هم دا سټال لګېدلی و. دلته د دې غټه خبره او ښه خبره سمت شبنم صاحب دا ده چې دلته په 40% یا په 50% رایت باندې کتابونه خرڅیږي. بل خبره دا ده چې دا کم کتابونه چې دلته په دا سټال یا په دا میله کتاب میله کې خرڅیږي دا دلته د پښین په کتابتونو کې نشته. دا کتابونه دي چې په دې پسې به څوک پښې کوټلې ځي. نو چې دلته پښین له دا کتابونه دا تکتو کتاب کور راوړي دي دا ډېر ښه ګام دی.
د پښین یو بل لیکوال او شاعر عصمت الله زهیر مشال ډټول چې په پاکستان کې پښتو د نصاب ژبه نه ده ځکه خو د پښتنو نوی کول د خپل کلتور او ادب څخه لیر پاتېږي. دا غب خبره چې هم دغه ډول د کتابونو میلې جوړول د پښتنو د نوی کول لپاره ډېر ضروری دي.
پښتو د نصاب ژبه نه ده تاسو پوهیږئ، نو خلکو به پښتو ته دومره ترجیح نه ورکوله. هغه کسانو به د پښتو کتابونه ویل چې هغه د پښتو ادب یا د پښتو شعر و شاعري سره تړلي وو. خو د 2018 سره چې کله بلته د پښتون ژغورنې غورځنګ تحریک شروع سو دی یو داسې شی راپورته کوي چې پښتون او پښتو کتاب یې ارو مرو سره وتړل. ډېر کسان داسې راځي د دا کتابو میلو ته چې لس کتابه، پنځه کتابه د دې دپاره اخلي چې یا یې کور ته په خپلو انجونو باندې وایي یا یې په سیاسي ګوندونو کې خپلو ملګرو ته ډالۍ کوي، چې دا یو ډېر مثبت پیشرفت دی چې پښتو کتاب کړل دی.
د دې میلې جوړوونکي محمد نبی پښینی مشالې ډو ته څه داسې وویل.
دا میلی چې کوم دي دا موږ هر کال لګوو د دې لپاره چې خلک و کتابو ته راځندي سي، او خاص مقصد موږ دا دی چې په هر کور کې کوچنی کوچنی لایبرری خلاصه سي. په دې کې هغه کتابونه شته چې هغه په مارکیټ کې بالکل نه پیدا کیږي. بعضې کتابونه داسې چې هغه په افغانستان کې چاپ شوي، په بار کې چاپ شوي، خو په پاکستان کې نه پیدا کیږي، لیکن د کتابو د اړخه د کتابو میلې د برکت څخه هغه پر دا ځای باندې پیدا شي.
د کتابونو د میلو جوړولو لړۍ د بلوچستان په پښتون مېشت سیمه کې له تیر شپږ کلونو څخه روانه ده چې کتابونه د مارکیټ تر بایه په ارزانه د کتاب مینوالو ته ورکوي. د میلو جوړونکو په خبره چې د کتابونو د میلو جوړولو یو مقصد دا هم دی چې د کتاب مینوالو ته کتاب دا غوی سیمو ته ورسوي.
۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ پپشن کې د کتابونو د میلې راپور موریده. په دغو کتابونو کې د کیسو کتابونه هم لږ روسته درته د یو داسې کیسه لیکوال یو کیسه داوی په غږ کې دراورو چې د لنډو کیسو ګڼ کتابونه چاپ شوي. خو اوس د ننګرهار ګوشتې ته ورځو، هلته یو ځوان لیکوال لقمان مومند ژوند کوي. هغه موږ ته خپله یوه کیسه په خپل غږ کې رالیږلې. دا د یو نوي او ځوان لیکوال د کیسې لیکلو لومړی هڅه ده او موږ یې د هغه د تشویق په خاطر خبرو.
حمید زوړ دسترخوان ور واخیست، خلاصې کړ، د ډوډۍ سوچ ټوټې خولې ته واچولې، د اوبو غړپ یې پسې وکړ، اوږدو غځېد، چت ته یې وکتل، تور کاږه لرګي پرې پراته ول. یو دم د کوټې دروازه وټکېده، حمید ولاړ شو. په انګړ کې هیڅوک نه و، یوازې یوه خړ مرغۍ د دیوال پر سر ناسته وه. حمید وټوخل، مرغۍ وویل، وه هلکه ته ناروغه یې؟ حمید حیران شو. په ورختایي مرغۍ ته وکتل، په ویره یې وویل، ته خبرې کوې؟ مرغۍ وخندل، مه ویرېږه، زه یو جادوئی مرغۍ یم، دا څو ورځې وینم چې ته په بد حال یې، د خوړو لپاره هیڅ نه لرې، جامې دې هم شکېدلې دي، داسې ښکاري چې وضع دې ښه نه ده. حمید په ژړغوني غږ وویل، ستا خبره سمه ده، زه هیڅوک نه لرم، پلار او مور مې پخوا مړه شوي دي، اوس په دې زړه جونګړه کې یوازې ژوند کوم، هیڅ هم نه لرم. مرغۍ والوته، د حمید تر مخ د نیالګي پر یو وچ خاخ کېناسته. ورو یې وویل، غم مه کوه، خدای به هر څه سم کړي. بیرته یې خړ وزرونه ورپول، له نیالګي پورته شروع یې وویل، په ما پسې راځه. حمید په مرغۍ پسې روان شو. دواړه د سیند غاړې ته ورسېدل، ښکلی ځای و، سیند رڼې اوبه درلودې، یوې خواته یې ګڼې ونې ولاړې وې، تر ونو لاندې شنه واښه ول، او د واښو په منځ کې یو ښکلی کوچنی کور ښکارېده. مرغۍ کور ته ورننوته، حمید هم پسې روان شو. کور دوه ښکلي کوټې درلودې، ولې پر سرو غالیو فرشو، په ورسیو پسې سپینې پردې راځوړندې وې. یوې خوا ته یو ښایسته کټ ایښی و، ګلداره توشک پرې هوارو، سر ته سپینه قاچ شوې پاکه بلستنه پرته وه. مرغۍ ورسۍ ته نږدې په ښایسته ګلدان کې د ولاړ سرګل پر څانګه کېناسته. ورو یې وویل، ته به نور غریب نه یې. بیا یې د کوچني میز پر سر ایښې ښکلي دسترخوان ته اشاره وکړه او په خوند یې وویل، هغه دسترخوان هوار کړه. حمید همداسې وکړل. مرغۍ وویل، دا یو جادوئی دسترخوان دی، هر خوراک چې د زړه وي نو یې غواړه. حمید د وچې ډوډۍ خواس وکړ، پر دسترخوان دوه تودې ډوډۍ پیدا شوې. حمید په حیرانۍ ورته وکتل. مرغۍ په خندا وویل، هر څه چې د زړه غواړي غوښتی شي. له دې سروالو ته وله کوټې ووته. خوار او ډنګر حمید په لنډ وخت کې سور وسپین شو. ده به دسترخوان ته د ډول ډول خوراکونو فرمایش ورکاوه. دسترخوان به تل وریجو، سرو کړو، چرګانو، ډول ډول کبابونو، مختلفو میوو او هر رنګ خوړو ډک و. حمید به ټوله ورځ دسترخوان څخه مختلف خوراکونه غوښتل. ده به پاخه شوي خوراکونه بازار ته وړل او هلته به یې پلورل. هلک په لنډ وخت کې پیسهداره شو. وروسته یې نوکران ونیول، د پچانو غوندې هسک او ښکلي ماڼۍ جوړه کړه. ځمکې واخیستې او په سیمه کې تر ټولو شتمن شو. دی به ډېر وخت پر اس پور ښکار ته تلو، یا به په خپلو ځمکو ګرځېده، خپل دهقانان به یې تر پام لاندې ول. کال ووتې، ورځ د ماڼۍ دروازه وټکېده. نوکرانو احوال راوړ چې په دروازه کې یو بېوزله هلک ولاړ دی او غواړي چې د کور خاوند وویني. حمید په نزړه هغه ځان تر ورووت. شیبه وروسته د ماڼۍ په لوی سالن کې یو ډنګر هلک ودرېد. هغه شکېدلې زړې جامې اغوستې وې او د خیرات غوښتنه یې کوله. حمید په غوسه وویل، زما له غریبانو څخه بد راځي، تر اوسه مې چاته یو روپۍ هم نه ده ورکړي، ځکه نو ته هم د مرستې تمه مه راته لره، او له دې ځایه لاړ شه. هلک په خواره خوله وویل، د خدای لپاره، یتیم یم، د خوړو لپاره هیڅ هم نه لرم. حمید په غوسه چیغه کړه، له دې ځایه ورک شه. ناڅاپه تیز باد راوالود، د ماڼۍ ښیښې ولړزېدې، په اسمان کې تالنده او برېښنا شوه. حمید سترګو ته لاس ونیو، یو دم چوپه چوپتیا شو. کله چې بیرته له سترګو لاس لرې کړ، نو خوله یې وازه پاتې شوه. خوار هلک په هماغه مرغۍ بدل شوی و، نه ماڼۍ و، نه هم نوکران، ځمکې او جایدادونه. د حمید یخنی وشوه، ځان ته یې وکتل، هماغه یو کال پخوانی شکېدلی کمیس یې په تن و. خوار و ډنګر ښکارېده، هیڅ هم نه و ور پاتې. دا وخت د مرغۍ غږ واورېد، ته باید دومره نه وای مغرور شوی. حمید یو دم وژړل او په ژړا کې وویل، توبه می ده بیا ودا سینه کو ما بیر تشتمن کا خو مرغه الوتی ول لیر د حمید په خانه زړه جونګړه ښکاری ده
دا د ننګرهار د گوشتې او ځوان لقمان مومن چې خپل لیکنې دراوروله اوس درته د پیژندل شوي لیکوال عبدالوکیل سلامل شینواری یو سیمبولیک لنډه کیسه د غوی په خپل غک کې دراورو دلته دا یادونه ضروری ګڼم چې زموږ د لیکوال په لزګونو لنډه کیسې لیکلې دي چې په کتابي بڼه تر خلکو رسیدلې دي د نوموړي ځنې داستانونه اردو فارسی او انګریزي ته هم ژباړل شوی دي دا تاسو او دا هم وکیل شینواری
مخ او شاته آسمان تور اوریدو پوخله دی در مرسترگه کلا کلا داغوی دی منزه زان رو باسی زمکه سپین پرک بایی اولا که پا زنزیری چی تلیلی و بندیوانه بی او یا هم دی دیزه پر اگلو در مره اونا بندیز بی سترگ پرب کی بیر تپنا اغلونیا شی داس باد او توپان دے تب وائی اس بہ ٹھولا بھری پو پنا شی بارہ نوری خوش سالی گھڑا دا خواجی بادا خال خدا تل باران دا ور ولو لپار لسن لپنی سی او دا باران پو وقت نکی ٹکنی دی گرم ندی نگا چی کلام دل تا باران ورے دلے دے رحمت پر ځای په شر وخته دی او دا سلوی سیلاب جاری کړی دی چې دیوی مخې لوی مخلوق او تمام آبادی او کروندې وړي دي نه پوهېږم دا به مې سویم کال وي چې په یو نامعلوم سفر روان یم په هغې ورځ چې دا سفر پیلېدو شونډه مې له نوې توره شوې وه خو اوس مې په ګرانۍ په سر کې تور ډکېدل کېږي ټول وختان مې لکه واوره سپین پړک وهي لاره اوږده ده زه هم پلی لیوان هم راته په کمین کې ناست دي خو زما زړه ته لا ویرې لاره نه ده موندلې ځکه پوهېږم چې د نیکمرغۍ په لور سفرونه تل له ستونزو او کړاوونو ډک وي او له ستونزو کارونو پرته نو نیکمرغۍ کوم خوند لري بې معنا ده نن نه یوازې توره تیاره ده وریځې چاودیدلې او د باران په ځای به ښایي ګلۍ ووري بلکې د غرونو له منځه په لویو خوړ کې لوی سیلاب ویرونکي غږونه هم لکه د درندو توپونو ډزې غوږونه کڼوي ویرې مې ټول وجود نیولی دی زړه مې زور نه اخلي د پښو مې هم شي متللې ده تو زولنی را چولی دی نا ببرا می دوڑان دی تک ایراتا او پریکڑا وارو بخنی ولیشم را گرزم لور را بدلو شارا آڑو کچھ شارا وارو شاتم ویر تو برابر شی بوڑان دی بلو یا دیر راشن شی طول ملی لار می مور می پلوان گاونڈیان خون کی ہم ٹون کی وال ملنگان پاچان نور او نور پی واحد حدیرہ کی سر رٹو دی دستر کو پوڑان دی میں ایو خڑا لی کوئی نم نا پوئے گم باہر دے او کزم آز ہوا سپور شوکی ٹولی کولار دی تبرا توائی تغوالی اندیخنی میں نوری ہم بسر کی رو ٹکی گی بلا پختنی میں مخ اکلی والی نو در طول سرگی لو خسی سری دی غوری گی وادی شوری نو پتس دی لزانا سارا گٹ شم خائی ما تا با پکار بی چی والی بلی نڑی تا سفر مرگرائی نشون او یا باری وات سکی ویچی رانی دی سی نمو تو میونی سی او ما هم بل نړۍ ته لزان سره بوزي خو لکه لاکه را کته چې لویدلې وي پخې زور نه اخلي نه یې لاسونه خوري او نه هم پخې. خو عجیبه ده، د خبرو یو هم نه دی ولیدلی، د ټولو خولې خوري او دا یې ښایي یوازینی زور وي چې ما به پرې ویروي. ژبه د تورې او ټوپک گزار نه دی چې سړی ژوبل او وژني، خو ټپې پیړۍ وروسته تازه وي، ځکه خو لاره قبره په ما یرغل پیلوي. پلار مې سمدلاسه ته وا زما په لیدو شرمیږي او له ما یې کرکه ده، په سترګو لاخستي راته وایي: بېغیرته، ولې د خپل تربور نه د ورور غچ نه دی اخیستی؟ ها، زه کولی شم دې پوښتنې او غوښتنې ته بلا ځواب نه اختار کړم. ورته وایم چې پلاره، د چا د مرګ پرېکړه قاضي کوي؟ د انسان د ژوند او مرګ حق د خدای حق دی. خو پوهېږم پلار مې په خپل لاس د تربور له وژنې پرته په بل هیڅ شي او په هیڅ ځواب او عمل نه شم راضي کولی. په پلار پسې مې جوخته مور چې په لوی څادر کې ځان انګړلی دی هم له بله سره را نارې وهي، پسینه لاس کړي شیدې مې نه در واخلم، تر هغې دې چې هغه خور نه وي وژلي چې په خپل مهم پسې وتښتېده. مر سره ته د پلار سره نږدې له بل قبره د کلي ملا چې له خولې زګونه بادېږي هم خوله پرانیزي. هیڅکله به تاسې نوره ښه ورځ ونه وینئ تر څو چې بیرته جوماتونو او مدرسو ته مخه ونه کړئ او مکتبونو ته اور وانه چوئ. د ملا واز لا خلاص نه وي چې د ملا له څنګ نه له بل خبره زموږ د ګلی پیر چې اوږدې تسبیح په لاس وي رانارې کړي. په یاد دي چې څنګه زموږ لاړې او د لاسونو د خیرې اوبه درته خدای شفا ګرځول، ټک او پترای به شوې روغ رمټ کټ کټ وخاندي لکه په معاصر طبابه چې ملنډې وهي. اوس چې مو پیرانو او سیدانو ته شا کړې ده څومره ناروغۍ در کې خورې دي. دا درې له مزه د شخړې او دعوې غږونه پورته شي لکه مړي چې په خپلو کې سره واوړي یو بل غندي او ګرموي. دا ځل تر ټولو وروستی ټولواه چې د خپل لستونی اور واخیست او ارامه پاشه یې ورړنګه شوه له خپل قبر رانارې کړي. نه مې درته وایي چې ځوانان مه بې لارې کوئ، خو بې لارۍ نه یوازې زما ارامه پاچهي ړنګوئ، ټول وطن به ګوره په کنډواله واړوئ. لکه پخوانۍ بدۍ چې بیا راتازه شي، څو ګیرور چې سترګې پر رنګو تورې او سپینې جامې په تن وي وغوریږي، یوه چې توره پګړۍ په سر ده ورنارې کړي: خو څنګه مو کړي وای؟ تاسو چې ورځ تر بلې د خدای له قانونه لرې کېدی او د خدای په قانون مو دنیایي او مدني قانون غوره باله، منګه نو څنګه ستاسو په ضد خلک جهاد ته نه وای رابللي؟ ته وه همداسې ویده مو پرېښي وای چې ستا واک نور غځېدلی وای، او جوماتونه مو هم راته مکتبونه اړولي وای. ها، له پاچا سره څنګ کې له بل قبره په غوسې بل مړی چې د پاچا ارامه پاچهي نړولي وه پاچا ته مخ ور واړوي وګورېږي: هیڅوک مه ګرموه، زه پړیم چې دوی مې ټول په اوله ورځ ولې په دار نه کړل. خو د پاچا لاس د اعتراض په بڼه پورته شي، د ستایلو په ځای وغاندي: ما داسې مه وایه، هغوی چې د نورو په وژلو اقتدار ته رسیږي او واک ټینګوي په خپل هم ګوره په مار له واکه پریوځي. ما څوک نه وژل و نه وژل شوم، خو تا پوهیږي، تا چې ووژل ویې وژلې. نه پوهیږم څنګه سترګې پټې کړم او په غوږونو لاس کېږدم، ته وا د ټولې ادیرې مړې راپسې دي. په وجود مې د ویل خپسه ناسته ده، کلمه تېرو په ځان بلا آیاتونه چپو بیرته مخ راړوم، خو په وړاندې مې لکه بله لویه ادیره چې را زرغونېږي لکه د یو لوی خونړي سیلاب د څپو درانده غږونه مې غوږونه کړې وي. اندیښنې اخیستیم چې بیا به دا نه وای څوره ورسیلا څومره قسم له ځانه سره اخلي.
دا عبدالوکیل سولامل شینواره چې خپل لنډه کیسه درته په خپل غږ کې وړاندې کوله. د خبرونې په دې برخه کې د پښتو فلمونو د نامتو ستوري امان د فلمي او ادبي ژوند یو بل برخه درته وړاندې کوو. په دې برخه کې هغوی د خپل چاپ شوی کتاب په اړه خبرې کوي. مان صاحب ددی کی صبر ات لگاو کہ چھ دا کتاب میں ایک فلاپ ہیرو لیکن پ اردو جبو نو دا اردو جب لستون کیم ڈیر دی نو دا اورسے دو خلقو تا سو ایڈیشن چاپ شول دے
یرا ایڈیشن کو خبر اس چلا عامر صاحب تا سو ریڈیو سے تعلق تے بیا مقصد دا دا کتاب بنی او میری پاسیبل چے گورا کتابونه میتابونه گوری انٹائرلی مطلب دے چے ام زمون مول پاکستان کے یہ کتابینی یا دا رجحان کتابینی طرف تا خلقو آگا زوک و شوکو ختم دے ایمن چے کم لیبریانی نی آم ختم دی نہ ہونے کے برابر چے ہوتی کنا نو دا پوزیشن دیتا سب وہ یورپ کیم کا تلی مام جی دا شوٹنگ تا تلی ہوئی انگلینڈ تا دا جی والتا میں کتلو چی سواق ویتلو نو دا دا اخبار جی ایون نیوز پیبر گورا یک دم را زیر پتہ نہیں سب 30-40 صفحے بوی او بس ساری او بناس او بس کئی یا دا اگر بطرو ٹرین یا دا کئی نو اگیو مطلب خپل دا ویلو هغه نه پاس باور زه مې ویني بیا ایڈیشن چاپ کیدو نو دا په دا حساب کتابو او دلته کې چې دې بالکل هغه کتابینی فون مزه نشته نو دا یو ما ایڈیشن کوم مطلب دا کتابونه دا غدي بک سیلر سره پراته دی هغه ته زما چیرې سپوزیشن ده نو آن لائن غیر خیر ډیر مطلب دا غي دی ماتا دغه ملاوی آرڈر ملاویگی بک سیلر چی دی اگین مطلب دا کتابونا سچور شما یار کتابونا مطلب دا خرسی گی خود آگا حساب سا نہ خرسی گی پوچھے
صحیح امان سے زمازین تیو بل سوال رازی چی پختون خو کلم چی لکه سبا مرینو نن مخام کم نوی کنا نو تاسو داسې اعتراف څنګه کړی لکه کتاب خو ما لوستې نه ده ظاهره داغه لیکن نه په زم نه یم خبر خو تاسې ځان ته په خپل فلاپ ولي ویل تاسو خو فلاپ نه وای تاسو په برخه خو ډیر کامیاب فلمونه دي د پښتو
هغه یاره که موقعه ملو شه دا کتاب مطلب طریقې سره دا رولې غپ کنه
صحیح صحیح
دا چلو ما انټرویو اغشتل دلته کې یو جرنالیست هم دوست هم د عزیز ملک
او پیژنم
مشرق اخبار کے انٹرویو کولا چاچی انٹرویو کولو ذہن میں چہرہ مطلب فلوپ ہیرو ایما نمات ہوئی اردو کی خو خبر نشو کو لے کہنا ترجمہ بھی حکو اگر بلو یار زخو ایران ما دیرو نامی گرامی آرٹسٹانو انٹرویو کری دا اگر نمونا ما غشتلو چھے محمد علی صاحب ندیم وید ورا نور اسو اکرانو دا سیدی چه دیر گمنامو را غلی دی ایرو بیتلی دی کنا پیچا کم گمنامو یا گیم زانتا مطرح چه تفلاو نیدی
گمنام نوی یا
نو تا سنگ اویلو مایل دست چال دیا چه مونگ دوغلا خلکو مونگ مشرب دیا چه حقیقت نم بیان کو مونگ کہ هغه کرج نشته جرأت نشته چې موږ یو شی حقیقت یو هغه وای په اصل کې مطلب ما ٹریجڈی دا چې فلم ان ټایم ریلیز نشو او ما سره چې کوم ټیکنیشین وام دا و نو پوښه دا څه قابل نو کنه یو موږ سره یو فلم جوړېدو بدر منیر خو دې دوبخي ای کراچۍ کې دا یوسف خان شرمانو هغه پر دغه خلکو ای ټول مطلب دا ټیکنیکل خلکو نو هغه ډیر مطلب سوچ سمجھره فلم جوړ کړو کنه موږ نن ټیکنیکل بیا پکې ډیوریشن ډیر راولو مطلب سب فائنانشل اگې پروڈوس سنیما کوئی نور سینما کی ریلیز والتے اور لگو لو نو بیا روستو دا کتاب کے ما ذکر کرے دے کہ چا لگو لے غم بیا پتہ ہو لگے لگی بلکہ خلا انکشاف ہم کو چے دا کار من کرے ہو وا غم بیا ریزن ما گی خلو چا اس فضول ریزن ہو کنا دا سو جڑے دو نا پوچھ ما تو نو اگر ٹولا کہانی ہو جو نشم تیرے ول کم وجے نہ بتا دا
دا و پختو فلم ستوري امان چې کیسه لا روانه ده د دې مرکې نورې برخې به درته بیا په راتلونکو غنو کې نشر کړو تر بیا د رب بچا پامن
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مه هیروئ.
اس میں نہ